په افغانستان کې د سهار شپږ نیمې شوې. ورځو لنډو خبرونو ته، د جرمني په پلازمینه برلین کې د افغانستان سفیر او په بن کې جنرال کونسل له دندو لاس اخیستی. په برلین کې افغان سفیر یما یاري په یو بیان کې ویلي، په جرمني کې د افغانستان د اسلامي جمهوریت د سفیر په توګه له دندې لاس اخلي او د اصولو له مخې اداري چارې په رسمي ډول خپلو همکارانو ته سپاري. په بن کې د افغانستان جنرال کونسل سید لطفالله سادات هم ویلي چې د کوربه هیواد په غوښتنه او په قونسلي فعالیتو کې د ځنډ او خنډ د مخنیوي لپاره دغه پریکړه کړې ده. ورسته له دې چې طالبانو د افغانستان د سباندې لاسو ډیپلوماتیکو استازولیو چارې بې اعتباره اعلان کړي، په څو هیوادو کې د افغانستان استازولۍ د کوربه هیوادونو د غوښتنې پر اساس بندې شوي دي. د طالبانو یوې مخالفې وسلوالې ډلې آزادۍ جبهې ویلي چې په کابل کې پر طالب ځواکونو په بمي برید سره دوه تنه وژلي او دوه نورې ټپیان کړي. پیښه د کابل د شپږمې امنیتي او زیړوند چار دی په چارقله واټ کې د طالبانو په پوځي موټرو چک پاینټ بندې شوې ده. طالبانو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر اوچا ویلي، کویت د افغانستان د بشري مرستو صندوق ته 15,000 ډالر مرسته کړي. اوچا زیاته کړي دا د 2023 کال لپاره د افغانستان د بشري مرستو صندوق ته د کویت لومړی مرسته ده. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یونیسف اعلان کړی چې د روان کال په سپتمبر کې په افغانستان کې له 1,000,000 زیات ماشومان د خوارځواکۍ د تشخیص لپاره معاینه کړي دي. د اروپایي اتحادیې شورا اعلان وکړ چې پر ایران نور بندیزونه لګوي، ځکه چې دا هیواد پر اوکراین د روسیې له لوري د پیل شوې جګړې پوځي ملاتړ کوي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، السلام علیکم. د زهرو کاروان د دیونی خبرونه ته مرابولم. د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې به ووري چې تحلیلګران وایي ملګرو ملتونو د افغانستان د نشئی موادو د وضعیت په اړه کره څارنه نه ده کړې.
وزارش مطابق هم اصول کې باید تهیه شوه او صورت نگرفت.
دا راپور چې باید د کومو اصولو لمخې چمتو شوی وای نه ده چمتو شوی. په تیره بیا د ملګرو ملتونو د وروستیو دریو کلونو راپورونه خو بیخي روښانه نه دي.
په یو بل راپور کې به واوري چې ځایي چارواکي وایي له ایران څخه د افغان کډوالو له شړلو سره یو ځل بیا په لویدیځو ولایتونو کې معتادین ډېر شوي دي.
ما متولد ایران هستم، دومین بارم که زه په ایران کې زیږیدلیم. دا مې دوهم ځل چې افغانستان ته راځم. له ایران څخه راوښړلم، دیارلس کاله کېږي چې معتاد شوی یم. هیله لرم چې یو ځل بیا خپل اولادونه ووینم.
د ظاهر په نوم یو معتاد وایي چې د اعتیاد له امله د پښتورګو ناروغي راته پیدا شوې ده.
اول ځل مې دیوانډیوان سره ول په چرس مچو سره ول ما په سترګو تیار شو. هر چې تیار شو ذات مې سر مې تاوېده، ډوډۍ مې پکې ډېره وخوړه، خوب هم راوسته. ذات مې د رازه د خو مزه وکړه. ذات بعد هم غما شروع کړي دي، بیا مې نه دي پرېښتر. اوس د ورځې به مې 5-4 سګریټي وهل.
او د پروګرام په پای کې به واوري چې لس کلن سراج د خپلې بېوزله کورنۍ مشر دی او د کور نفقه یې پر غاړه ده. سراج یوه ورځ د کار لپاره وځي چې له همدې ورځې څخه یې ژوند نیکمرغه کیږي. دا چې د سراج ژوند ولې او څنګه نیکمرغه کیږي دا به په ډرامه کې واورو.
سلام علیکم وروره.
وعلیکم سلام. خور ستړی مشي؟
خیوسی تام ستړی مشي.
خورې دا ماشوم په کار پسې راغلی و، ویلې پلان مې کور ته نه راځي. غوښتل مې چې ستاسې د کور حال واخلم او پوه شم چې دا وړوکی ماشوم ولې کار کوي.
هی وروره، بس خدای دې زموږ له اعلی ساته.
اوس خپرونه په یو راپور پیل کوو. له نشئی موادو سره د مبارزې کارپوهان په افغانستان کې د کوکنارو د کښت او نشئی موادو د تولید د سرنګوالي په اړه د ملګرو ملتونو وروستي راپور ته ګوته نیسي او هغه نیمګړی بولي. که څه هم ملګرو ملتونو منلی چې درې کاله پرله پسې یې د سټلایټ یا سپوږمکۍ په واسطه د کوکنارو د کښت سروې کړې ده، خو له نشئی موادو سره د مبارزې کارپوهان وایي چې له فزیکی حضور پرته د سپوږمکۍ د عکسونو له مخې سروې نیمګړی او د ملګرو ملتونو د نړیوالو ژمنو او مسؤلیتونو خلاف ده. د موضوع نور تفصیل به زموږ د همکار په راپور کې واورو.
ملګرو ملتونو په روان کال کې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت اندازې په اړه یوه اونۍ مخکې راپور خپور کړ، خو د دې سازمان د مخکنیو راپورونو خلاف چې د کوکنارو کښت، تولید او ټول نشي مواد په پام کې نیول کېدل. د دې سازمان په روسي راپور کې یوازې د کوکنارو د کښت وضعیت څېړل شوی دی. په 1988 میلادي کال کې د ملګرو ملتونو د غړو هیوادونو ترمنځ د تړون پر بنسټ ملګرو ملتونو مسؤلیت لري چې په خپلو غړو هیوادونو کې د نشي بوټو د کښت، تولید، قاچاق او استعمال څارنه وکړي او په دې برخه کې راپورونه چمتو کړي. د نشي موادو سره د مبارزې معینیت د سروې او پالیسۍ پخوانی رئیس سید نجیب الله احمدي وایي چې د ملګرو ملتونو دا راپور د نړیوالو ژمنو خلاف دی او تخنیکي نیمګړتیاوې هم لري.
گزارش مطابق هم اصول که باید تهیه شوه صورت نگرفت.
در راپور چه باید کومو اصول لمخه چمتو شوه وای نه چمتو شوه. په تیر بیا د ملګرو ملتونو د وروستي دریو کلونو راپورونه خو بیخی روښانه نه دي. په روان کال کې د افغانستان په ډیرو ولایتونو کې کوکنار کرل شوی او سکال په داسې سیمو کې کرل شوی و چې هلته موټر نشي ورتلای. تر 1998 کال وروسته دا لومړی ځل دی چې راپور په څو پړاوونو کې خپرېږي. د دې راپور راتلونکی پړاو د تریاکو د تولید په اړه دی. بل پړاو به د خیخي او وروستی پړاو به هم د معتادینو په اړه وي. په دې ترتیب غواړي راپور په څو پړاوونو کې خپور کړي چې جالب ښکاره شي او دوی څو پروژې ولري.
د تیرو دریو کالو په لړ کې سږ کال هم د طالبانو حکومت ملګرو ملتونو ته اجازه ورنه کړه چې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت وضعیت له نږدې څخه وڅاري. او دې سازمان د سیټلایټ یا سپوږمکۍ د عکسونو له مخې دا راپور چمتو کړی دی. اوس مهال د ملګرو ملتونو د اړوندو ادارو تر څنګ د دې سازمان له نشي موادو او جرمونو سره د مبارزې دفتر یا UNODC چې په کابل کې فعالیت لري هڅه کوي چې د نشي موادو سره د مبارزې په برخه کې د طالبانو حکومت او نړیواله ټولنه یو دریز ولري. خو د طالبانو حکومت د هغو ژبونو برعکس چې افغانستان یې له نړیوالې ټولنې سره لري د دې دفتر د څارنې نقش محدود کړي او د دوی کارکوونکو ته اجازه نه ورکوي چې په افغانستان کې د نشي موادو او اعتیاد وضعیت له نږدې څخه وڅاري. دا محدودیتونه د دې سبب شوي چې ملګري ملتونه نسي کولی د نشي بوټو د کښت، نشي موادو تولید، قاچاق او استعمال څارنه وکړي او پایلې له غړو هیوادونو سره شریکې کړي. د ملګرو ملتونو له نشي موادو سره د مبارزې د رفتار د تحقیق مسؤله مرمن انجلامي وایي که څه هم دا سازمان معلومات لري چې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت له کمېدو سره په دې هیواد کې د شیشې تولید د ډېرېدو په حال کې دی، خو دوی نسي کولی چې د ډېرېدو اندازه یې معلومه کړي.
یو شی چې د ودې په حال کې دی هغه ښیښه ده. په وروستیو کلونو کې د ښیښې تولید ډېر سوی چې لویه برخه یې په افغانستان کې تولیدیږي. د کوکنارو د کښت برعکس موږ نسو کولی چې د سټلایټ په وسیله د ښیښې د تولید اندازه وڅارو. هغه څه چې له افغانستان څخه راځي په دې لار کې اوس هم ښیښه د ډېرېدو په حال کې ده.
که څه هم د طالبانو حکومت ملګرو ملتونو ته اجازه نه ده ورکړې چې په افغانستان کې د نشي موادو وضعیت له نږدې څخه وڅاري او په دې برخه کې جدي محدودیت وضع کړی دی، خو بیا هم دا سازمان غواړي چې د بزګرو د اقتصاد او معتاجینو د درملنې په برخه کې د طالبانو د حکومت لپاره نړیوالې مرستې راجلب کړي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي استازي په خپل وروستي ملاقات کې له طالبانو سره ژمنه کړې چې په نږدې راتلونکي کې د مرستندوی هیوادونو یو کانفرانس راوغواړي او دې کانفرانس ته د طالبانو د حکومت استازي هم راوبولي.
په راپور کې مو واورېدل چې تحلیلګران وایي ملګرو ملتونو د افغانستان د نشي موادو د وضعیت په اړه کره څارنه نه ده کړې.
نشه د موتاد پر روغتیا څه ناوړه اغېز کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیانې لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه دا په مرکزي اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملی نه وزو سره ولا همیشه به جګر خونه ولرم افیر مې ورته ځوان وبیا ځان سمې وسره کې سم شروع کړو زه څنګه مسبد بخت شاید چې بیخي بیا ځان ځان سم خلاصه ولا
ادوار د تاریخ کې راکزه چې په دغم کې ختک
مغز دمون خراب او اډو کې دمون غپوچ کړو اپونه دمون غ خراب کړو
د مور او کلار دواله په نشو روي دي ډیر وخت بیا باندې دوی خزه ګټ ورک درې کوشنیانې د درې سره د نر وزن له امله یخ نیول او مړ شو.
د ازادي راډیو د زهرو کاروان ځانګړي اونیز د خبرونه د نشئی توکو د کښت، نشئی موادو جوړولو، قاچاقو او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
ترنو اوریدونکو اوس په دې اړه راپور لرو چې د افغانستان په لویدیځو ولایتونو کې ځایي چارواکي وایي چې له ایران څخه د افغان کډوالو له شړلو سره یو ځل بیا په لویدیځو ولایتونو کې معتادین ډیر سوي دي. په دې ولایتونو کې د معتادینو د ساتنې او پالنې د مرکزونو چارواکي وایي که څه هم دوی په وروستیو دوو کلونو کې په ښارونو کې زرګونه معتادین راټول کړي او د هغوی درملنه یې کړې ده، خو له ایران څخه د افغان کډوالو له راشړلو یو ځل بیا په هرات او نیمروز ولایتونو کې معتادین ډېر سوي دي. اجتماعي فعالان وایي چې په دې ولایتونو کې د معتادینو له لاسه د اجتماعي ستونزو تر څنګ کورنۍ تاوتریخوالی هم ډېر سوی دی. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
می سختیایی که در اینجا دارم میکشم و همی سختیایی که دارم اینجا چی میکنم؟
در امروز ولایت در معتادین و دستاتن او پالن زربستریز مرکز چارواک و یوه میشنمخ که رزاده مرکز تراور. رزا چی چلور بچیان لری ادعا کوی چی په ایران که معتاد شوی او تر ایتیاد روز در خپل کورانه خورا لک لیدلی دا. خو کلا چی و ایرانی پولیسو تر پولی راڑا ولی او نیمروز تر شده لیدی اوس په دې اړه اندېښمن دی چې ایران ته د افغانانو پر ورتلو د محدودیت له امله به نور خپل اولادونه ونه ویني.
ما متولد ایران هستم، دومین بارم که
زه په ایران کې زیږیدلی یم. دا مې دوهم ځل دی چې افغانستان ته راځم. له ایران څخه راوشغلم، دیارلس کاله کېږي چې معتاد شوی یم. هیله لرم چې یو ځل بیا خپل اولادونه ووینم.
د ایران امنیتی چارواکو په وروستیو اونیو کې ویلي چې سکل غواړي تر 2 میلیونه ډیر هغه افغانان په زور له ایران څخه افغانستان ته وشړي چې قانوني اسناد نه لري. په وروستیو میاشتو کې له ایران څخه نیمروز، هرات او فراه ولایتونو ته ډیر افغان کډوال راشړل شوي دي. په دوی کې هغه معتادین هم شامل دي چې په ایران کې د کار پر مهال معتاد شوي دي. د معتادینو د ساتنې او پالنې مرکزونو ځایي چارواکي وایي چې افغانستان ته معتادین په ډله ییز ډول راشړل کیږي، له همدې امله دوی نشي کولای چې هویت یې ثابت کړي. د نیمروز د معتادینو د ساتنې او پالنې زربستریز مرکز عامر مولوي آغاجان مظهري وایي چې په دې کم کې ډیری بسترې شوي معتادین له ایران څخه راشړل شوي دي.
تقریبا د 950 کس په شاوخوا کې دا اوس په حال است چې دوی تر دغه لاندې دي. د امروز ولایت چې دی دا خو د ایران سره هممرزه ولایت دی، نو تقریبا د افغانستان په سطح باندې به په دې کې خامخا دغه کسان ډیر وي. دا معتادین ځکه دا کسان اکثره دوی هلته سوي دي، معتاد سوي دي. نو بیا چې دوی جوړ شي داسې ترتیب جوړ شوی دی چې بیا به دوی انشاءالله العزیز موږ خپلو کورو ته استو. د دوی لپاره بیا د ترانسپورت تصمیم په نظر کې نیولی دی چې بیا به دوی هغه هر ولایت چې و هغه به خپل ولایت ته ځي.
د افغانستان په لویدیځو ولایتونو کې په ډله ییز ډول د افغان کډوالو په تیره بیا معتادینو راشړلو اجتماعي فعالان په دې ولایتونو کې د ټولنیزو ستونزو د ډېرېدلو له امله اندېښمن شوي دي. اجتماعي فعالې پروین طوفان ازادۍ راډیو ته وویل چې د معتادینو په راشړلو سره هغه معتاد ځوانان چې 2 میاشتې مخکې نشه پرېښې وه بېرته معتاد شوي دي.
ایران ته د افغان ځوانانو مهاجر کېدل په فراه ولایت کې د معتادینو د ډېرېدلو لامل شوی دی. د معتادینو د درملنې په برخه کې عملي کارونه لږ دي. دا روغتیایي مرکزونه نشي کولای چې د معتادینو د هغه سیل مخه ونیسي چې مخ پر ډېرېدو دی. کورنۍ اندېښنې او کورنۍ تاوتریخوالی هم مخ پر ډېرېدو دی.
د افغانستان په لویدیځو ولایتونو کې ځینې معتادینو د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان پروګرام سره د مرکو پر مهال ادعا کړې چې په ایران کې د کارخونو او کارونو خاوندانو هغوی د درنو کارونو لپاره معتاد کړي دي. که څه هم دا ثابته شوي چې ځینې معتادین د افغانستان د بېلابېلو ولایتونو اوسیدونکي دي، خو څرنګه چې دا معتادین کلونه کلونه له خپلو کورنیو څخه لرې پاتې شوي اوس نه غواړي چې خپلو کورنیو ته ستانه شي.
ځایي چارواکي وایي له ایران څخه د افغان کډوالو له شړلو سره یو ځل بیا په لویدیځو ولایتونو کې معتادین ډېر سوي دي.
نشه د معتاد پر اجتماعي اړیکو، شخصیت او اقتصاد څه ناوړه اغېزې کوي.
معتاد له خپلې کورنۍ، دوستانو، ټولنې سره هم ستونزې پیدا کوي.
مکتب تم چلاشی ایلی بچی مور دی پودر وشی، پلا دی پودر وشی، یا می خور الجزت پودر وشی، یا دی میر پودر وشی.
لار پا مری که نوام، پا مور خوست بی خبر نه، بخم خواهی مورم.
چی مونگ پلار نواخست یو نیم لک دالر بو، انداغ سرمایه ما طول او خرم.
دا نشهی موادو لزیانونو تخدش غورل لپاره دا زهر و کاروان و نیزخ پره و نواوری.
ترون اوریدونکو اوس هم د خاطرې وار دی. ظاهر د کابل ولایت اوسیدونکي دی چې له 4 کالو راهیسې چرس کوي او د زیګپ په نوم نشه یې ګولۍ خوري. دی چې د ښوونځي پر مهال معتاد سوی وایي چې د ناوړه انډیوالانو سره ناستې ولاړې معتاد کړم. ظاهر چې د جمهوریت پر مهال یې نشهیي مواد خرڅول او شپږ میاشتې بندي سوی هم دی. زیاتوي چې د نشو له امله مې مور ښیراوې راته کوي او ټولو خپلوانو راته شا کړې ده. دا چې ظاهر لومړۍ نشه له څه شي څخه پیل کړه او د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی، په دې اړه یې زموږ سره د زړه خواله کړې ده.
لسم پورې مې درس ویلې ده او د شپاړس پنځلس کلن وم چې ما دا چرچوه. مکتب به مې ویل، مکتب ته به یم کله نیشتلم او کله نسي، همدا بېلارۍ پسې خوش شو. اول ځل مې د یو انډیوال سره وویل، په چرس مې چې ورسره وویل ما په سترګو تیاره شو. هر چې تیاره شو ذاتې مې سر مې تاوېده، ډوډۍ مې پکې ډېره وخوړه، خوب یې هم راوستې ذاتې. ما ویل راځه دا خو مزه وکړه ذاتې، بعد همغې ما شروع کړي دي، بیا مې نه دي پرېښې. تر اوس د ورځې به مې پنځه څلور سګرېټې وهل. په جمهوریت کښې مې ساکېتوب کوو چې ګولۍ مې خرڅولې ځیکه په هغه بندي شوم. داسې وتاکو دغسې دغې نه لږ لوی دی کې به یو دانې تشناب هم درته جوړ کړې، دروازه به درپسې کلپو. واته ورځې به هم دې کښې پروت یې، بس لاندې نه به یې ډوډۍ درکوله، نور به درپسې بنده وه دروازه. ډېر سخت ځای و. هلته مې په اتلس ورځې کښې محکمه وشو. یو کال یې کیت راکړه، هغه مې یو کال قبول نه کړه. په دوه محکمه کښې بیا ذاتې راته ویل یو شپږ میاشتې کیت تېر مې که دا یو دوه میاشتې دا مخکې راخوشې شوی چې راوتم، بعد هغې مې توبې وباسله. بس ساکېتوب کښې به م کله یو نیم زر دوه زره زر دولس هم دونه به م ګټلې. خو هغه په کوتۍ په دوه اتیا اخېسته، په دوه اتیا یا په سل، او بېرته به م خرڅولې په یو نیم سل پاکټ. او دلته زیاتره ځوانانو خوړلې، سپینګرې او د خپل همزورلې مو دغو به ډېر خوړلې. چې دا عمل مې شروع کړی هر څه مې د یادوتي مازغې داسې کړي لکه وچ غوږونه به م دپول، نه به د کور په وینا او نه به د بل چا په وینا او نه به په شرم خبرو، چې نیشه به ورو رمټ به چې خمار به ذاتې به م جنګونه ورسره کول. داسې جالبه جنګونه به چې خمار به شیشې به م مات کړې تېتښتېدلم. پنځه ورځې به م سرچپه تړلی وم چې خوشې به کړم، بیا به م شیشې مات کړې تې او به تښتېدم. د کور د بخار مې د کتغ ډک وړې خرڅ کړی مې، دلته م په درې سه به کباړي خرڅ کړې. لاړم ځان ته مې نیشه پرې واخېست، چې نیشه کوې مړي ژوندي تې وم نه سي. څوک چې په لارې بیا د سره هېڅ ګرځي نه وایي، زه لا خوا ته پوډري شی نیشه یي شی ته موږ سره مه ګرځه. خپله کوروالا هم نه پرېږدي چې دوی سره مه ګرځي چې نیشې کړې. او څوک چې بې لارې دا ټول خو هر یو سره سلام علیک لري. ګوردې دا اوس د ګوردو تکلیف هم زه لرم. مور پلار مې ډېر باندې کوشش کوي، او نور خو ټول د مانه واړه دي، مشر ځای خالي هم دا مور پلار دي چې را اداره کړی یم. که نه نور کور کې هېڅوک هم شته چې ماته نصیحت وکړي، نه ماماګان نه کاکاګان، هېڅوک هم ما سره کار نه لري. خالي مې مور پلار ډېر ازار کړي دي. دغه په هغه کې ژړا او جګرخونې راځي، که نه نور یې کومه خبر نه شته. مور خیرا راته کوي، بس چې هر څه شی کومه خیرا راته کوي، بس بد راغلی یم، خبر یې نه یم. خدای دې هلاک، خدای دې تباه کړه، خدای دې ژوند دې زندګي ښه پرېمانه در کړي، خو په خپل اولاد هم څه وکړېږي لکه موږ چې کړی. بس دغه الفاظ بس چې بدعملو سره ګرځي او بدعمله به یو که د ښو سره ګرځي. خو د پلاره مو نه منل، د پلار خیرا او ازاره م اخېستی، دغه مال ده چې د مور د پلار نه م لري او خدای نه م لري.
د ظاهر په نوم د یو معتاد په خاطره کښې مو واورېدل چې د نشو له امله یې مور ورته ښیراوې کوي او ټولو خپلوانو ورته شا کړې ده.
آیا پوهېدلاست؟ آیا پوهېدلاست چې پر خپل سر د ډایزوپام درملو استعمال د احتیاط سبب کېږي؟ په دې اړه به د ډاکټر محمد عارف مومند خبرې واورو.
ډایزوپام دا خپله یو عصبي دوا ده چې بازار کې ویلیم په نوم استعمالېږي، او د بنزو ډایزوپام د کورنۍ پورې تړاو لري. دا خپله یو کیمیاوي موادو سره جوړه شوې ده. پروپایل ګلایکول 40% لري، ویتایل او بنزایل الکول په دې ترکیب کې شامل دي. بنزایل الکول خپله یو نشه یي مواد دا، اکثره په هغه ځایونو کې استعمالېږي چې یو مریض خوب نه لري، جټکې لري، همدارنګه جوور خفګان لري، د هغې په درملنه کې ډاکټر یې تجویز کوي. دا اکثره اول حالاتو کې د ډاکټر د نسخې په واسطه دا تجویز کېږي چې د دې هغه عصبي طبابت کې ورته فیزیولوژي وي یا وظیفه وي چې هغه یې نورماله شي، نو یو محدود یو څو ورځو لپاره ورته ورکول کېږي. چې البته په هغه وخت کې د معتاد کېدو چانس پکې نه شته، خو پس د ډاکټر د نسخې د خلاصېدو څخه دغه مریض دا بیا استعمالوي، بار بار استعمالوي، چې د اتو هفتو نه که دا ډېر زیات استعمال شي نو دا بیا معتاد کېږي. دی نو کله چې دا به موتات شي نو قسم دستی پری دی نو دته یو قسم تکلیف پیدا کیږي چې ویټاول سندروم ته ویل کیږي. ویټاول سندروم چې د سو امراض یو مجموعه لري سره درد پړسوب نارامي داشنب کې پیدا کیږي چې چیرته پری نه دی نو دا بابا دیازپم یا بنزو دیازپم د کورنۍ دغه دواګن شي د سره موتات وي. په دې کې اوږدمهال وخت پورته کې کنفیوژن منځ ته راځي یعنی ذهني تشوش پکې منځ ته راځي. دا د بدن کوم مختلف وظیفې چې دي هغه مختلف کیږي. اوس مثلا عصبي سیستم دی، عصبي سیستم چې دی په واسطه بیخي ډیپرس او تنبل کیږي. همدارنګه د معدې مشکلات هم سم منځ ته راځي ځکه د بدن نور حرکات هم سره کمیږي. د زړه حرکات دی زیاتیږي یا کمیږي. که چېرته د زړه حرکات کم شي هم نقص او که چېرته ډېر زیات شي هم نقص. مریض ته سردردي پیدا کیږي، مریض ته خوله پیدا کیږي، مریض زوف کیږي. همدارنګه د معدې هغه کمې دندې چې دي هغه هم مختل کیږي. نو دغه تیزاب کمیږي. نو چې کم شو کم خواړه چې موږ خورو نو هغې کې هغه کم مکروبونه چې په اسانه کولمو ته تیریږي. چې کولمو ته تیر شو نو په دې کې یا اسهالات منځ راځي یا قبضیت منځ راځي. د انسان د بدن دغه کم په ساده سکتون پاچایي یا کینګ دا ټول همدغه مغز یا دماغ دی. کله چې دغه مختل شي د بدن هر یو غړی خپل هغه نورمال وظیفه یا فنکشن مخته نشي وړلی. نو د ځیګر هغه دندې چې دی د استقلاب هغه دندې هم مختل کیږي. انسان به سست پوسي، موازنه نشي کنټرولولی، خبرې نشي کنټرولولی، همدارنګه په اورېدو کې ستونزې لري، په لیدلو کې ستونزې لري. د بدن د رګونو هغه اکسیجن میګي اکسیجن چې کم شو تم زړه منتر عزیز چې میډیکل جنډس ته ویل کیږي.
آیا په هدلاست
ترنو اوریدونکو تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو خبرونه څلوروي ساعته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 1925 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 1250 منځنۍ څپو باندې واوري. دا د زهرو کاروان خبرونې وروستۍ برخې ته راورسېده او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې لس کلن سراج یو بې وزله ماشوم دی. دی یو مور او دوی کوچنی خوندې لري. څرنګه چې سراج د کور مشر دی نو د کور نفقه برابرول هم د ده پر غاړه ده. سراج یوه ورځ د کار لپاره له کوره وځي، بس هغه دی چې له همدې ورځې څخه یې ژوند نیکمرغه کیږي. دا چې د سراج ژوند ولې او څنګه نیکمرغه کیږي دا به په ډرامه کې واورو.
کا سلام علیکم.
وعلیکم سلام. والک خیریت څنګه راغلی؟
په کار پسې ګرځم. دا کور څوک جوړوي؟
دا کور زه جوړوم. خیریت خوده څنګه د پښتنه وکړه؟
مطلب پیدا و چې زه هم غواړم کار وکم.
څنګه کار؟ ته کله کار کولی شي؟
ا دادا ته مې لاسونه وګوره، هر ورځ په دې شاخوا سیمه کې کار کوم.
پف دا لاسونه خو د رښتیا هم سوان غو نږدې شوي دي. په دا کوچني ځان به ته څنګه کار وکې؟ ته غو لوی کارګرو ته وګوره، خولې ور باندې را ماتې دي او له ستړیا ستمیږي.
خیر دی کاکا، که دوهم منزل ته خښته نشم پورته کولی، لوښي خو مینځلی شم، خښتو ته خوبه ورکولی شم، کارګرو ته خوبه راوړلی شم، دا ټول کارونه کولی شم.
ګوره بچیا، دا عمر ستا د کار وخت نه دی، ته باید مکتب ته ولاړ شي او درس ووایې.
مکتب خو مې ډېر خوښ دی، خو مجبور یم چې کار وکړم. که زه اوس درس ووایم زما مور او دوه وړې خویندې به څه وخوري؟
ولې پلار دې چیرې دی؟
پلار می کور ته نه راځي. زه می د مور مشر زوی یم، د کور ډوډۍ زما پر غاړه ده.
یاره بچیا سخت دی خفه کړم. د یو 100 روپۍ واخله او کور ته د سودا یوسه. ها واخله.
کاکا زه خیرات ته نه یم راغلی، زه چهار ورځ له کوره راوځم. مور می راته وایي چې بچیا کار وکه، پام کوه چې خیرات ته نه غواړې، د خیرات ډوډۍ مې تر ستوني نه تیریږي.
عجیبه غیرتي ماشوم دی، که می دا 1500 افغانۍ هر چاته ورکړې وای په حمله یې اخیستې. خدای ورته ګوري هم نه.
کاکا پر ما نه وخت کېږي، که کار نه راکوي چې بل ځای په کار پسې ولاړ شم.
کور مو چیرې دی؟
دا هغې جي کور څنګ ته یو کنډواله ده، یوازې یوه د خټو کوټه لري، هلته اوسېږو.
درځه بچی چې په موټر کې د کور ته ورسوم.
نه کاکا زه تش لاس کور ته نه ځم، باید د ماښام ډوډۍ برابره کړم.
راځه بچیا مه وارخطا کېږه، بېرته دې راولم، یوازې غواړم چې کور مو ووینم.
سمه ده کاکا، راځه چې ولاړ شو.
ها داستا سو کرده تو در گزه دا موتر گوخو دروم تا دی مور را خبره که
سمه دا کاکا تو دریگه چه دروازه او تکم
داده ای در اغلم
بچه ادا کورمو پا کرای نیوله ده
نه کرایه نور کهو یا چه مفرا کرای ده
تو که مور زی بسراج
سویا نن ولی دوم رو وقتی اغلی کار تا ولارم لاغی خواه یو کاکا پا موتر که رو استلم ویل غوارم چه ساس کورو گورم دا سره چوک دهی او نیویل چه زمون کور چکی
نپو ایگم که دشه دا پلاران دیوال میوی
چه ری دهی داده دلتا ولار دهی سلام علیکم رورا
والیکم سلام خور ستره مشه
خیلی سه دام ستره مشه
خوره دام آشون پا کار پسی را غلیو ویل پلار می کور تا نرازی وختل می چې ستاسو د کور حال واخلم او پوښتم چې دا وړوکه ماشوم ولې کار کوي
هې وروره بس خدای دې زموږ له حاله ساته میړه می پوډری دی په خو به کله کله کور ته راته د څو میاشتې بیخي شاره ګرځولې ده او بیخي د مرګ او ژوند درک نشته زه په دې ځوانه ځواني څنګه په کار پسې ولاړه شم مجبور یم چې دا وړوکه ماشوم په کار پسې ولېږم
ولې خپلوان خو سرګنۍ او پلارګنۍ مرسته نه درسره کوي
ای وروره څه ووایم لی ورونو می او دو میشتی دوده را کرده تراغ ورو سورونو تا ورغلم کلا چی دی مور او پلار پا کور که نی وری درگانی کلا دی چا مراد کهی سورازی ورو سورونو هم دوده نرا کولا او سلخ پل ورو ما شمانو سر پدی کنوالا که وسیگم
بلی سوگ مرستان در سر کهوی؟
نا وروره نن دی خدا یو لاس بل لاس تا نار باسی پرون دی کنوالی خواندم را تویل چی یا با کرایا را کهی او یا با کرا باروی او سایرانه یم چی چی تا ولاده شما
کزم راست در سر وکم منی؟
څنګه راست حاجی صاحب
دلتا نجدی او دوه تاخه کور لرم هغه به درکم پکې واړوي
نو موږ خو کرایا نه لرو حاجی صاحب
کرایا نه در سره غواړم تر سوچې دې میړه را پیدا کیږي او جوړیږي زما په کور کې همداسې مفت اوسېږي
کور دې ودان حاجی صاحب خدای دې خیر درکړي
او بل دا چې تر دې وروسته به دا ماشوم هم کار نه کوي او مکتب ته وځي ستاسې د کور ټول خرڅ زما پر غاړه دی
حاجی صاحب الله دې جنتونه درکړي خدای دې په اولادونو ارمان وکاږه پر مال دې برکت شه
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو د زهرو کاروان خپرونه هم دومره وه له ازادي راډیو سره پاتې سئ او له نورو ګټورو خپرونو څخه خوند واخلئ
د زهرو کاروان
ساعت